مشال راډیو د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کا په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو په اول خبرونه وایان پامیر ساحل
هندای وزیر اعظم وای افغانستان به هغه مهال بریالی شي چې د پولی له هغه خوا ورته ترهاګری خبرېدل وتړل شي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر وای د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر دیرشمه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکیه غږ کړی چې له عراق د سرتیری وباسي. هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی شي چې د پولی هغه خواته د ترهګرو ځالې وتړل شي او د ترهګرۍ د پی ورتګ مخنیوي وشي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ پر ټوئیټر پاڼه باندې لږ سات مخ کې لیکل شوی چې د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان دواړو جرګو ته د وینا پر وخت نریندر مودی وویل هیواد د افغانستان د راتلونکي بنیاد ګدي او د جګړې اور نه کوي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچیو لپاره د 1500 سکالرشپونو اعلان وکړ چې په جګړو کې وژل شوي ول. مودی وویل د سلما بند به ژر د برښنا پیدا کول پیل کړي. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایي ډګر ته ورسېد چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. د هند وزیر اعظم وینا اوس هم روانه ده او په دې اړه باندې به تفصیل تاسو لږه شیبه وروسته په خبرونه کې واوري. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دیرشم ډسمبر به میا نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپاله بلوڅانو سره دروغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې ږدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې زمونږ د تیم مثالانو زمونږ د قبایلی عوامو مثال مونږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم تړلي خلک هغه ټول وي.
د قبایلو ځنی پارلماني استازي د عيني حیثیت بدلول او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي. خو ځنی د ریز لری شي لومړی باید به کور کړل شي خلک خپل کلیو تستانه کړل شي او بیا نور کارونه وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټه سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغي 96% کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټه سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته ویل د ګذر ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلی سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
دے دا مون پرمننٹ کسان واکسو لوکل کسان او مون ہوپ کو 2016 کے بعد مون فٹانا کوشش سی تا کہ سنو بالکل دا پولیو جڑے نہ خط اس ڈسٹرکٹ پشاور پہ کی شامل دے خیبر ایجنسی دا جلال آباد پر دے نو دا اویر دے سی کہ پاتشے نو تقریبا ټول دنیا نہ ختم شے صرف افغانستان او پاکستان پر دی.
سکل په پاکستان کې د پولیو ناروغي شپږ ډیر شپې ریکارډ یا سب شوی دی چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا دی. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده خو افغان چارواکي یې داوه ردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک یې بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګاب وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچې هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیری د له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حلی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکېچ آرامولو په خاطر ترکیې د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تېره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو چاپو 15 ورځې وروسته 100 ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 1.5 کلن بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یو ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د ده د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې پټ ملګري یې خبردار نشي. دا د دې مهال خبرونه او اوس تاسې له سراج زهیره په پاکستان کې د موسم حال اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 غنټو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور بنو او پړچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 48 بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال راډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې. د بلوچستان نوې اعلی وزیر ویلي د صوبې امنیت ښه کول به یې لومړیتوب وي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل په ورځ د قبایلو له پارلماني استادو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي. هلته د قبایلي اصلاحاتو کمیشن یوې غړي ویلي په هغه سیمو کې دې په تدریجي ډول اصلاحات وشي. د قبایلی سیمو چارو دفتر وایي د تیر کال پر تله سږ کال د پولیو ناروغۍ 90% کمه شوې ده. او په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15 زده کوونکو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ کورس پرانستل شوی دی خو زده کوونکي وایي دا پروګرام باید پراخه کړل شي.
دومره خسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خلوقت ولایت ډیر نفوس لري او ډیر ماشینې دلته اوسي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د گرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وایي افغانستان به یوازې هغه محل بریالی شي چې پولی هغه خواته د ترهګرو جالي وتړل شي. نوموړي لکسات مخکې د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان دواړو جرګو ته د وینا پر وخت ویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد دی او د جګړې اور نه لګی. د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچو لپاره 1500 سکالرشپ اعلان هم وکړو چې په جګړو کې وډل شي. بل مودي ویل چې د سلما بند با ازر د برېښنا پیدا کول پیل کړي. نریندر مودي نن سهار وختي له ماسکو کابل هوایي ډګر ته ورسي ورته افغان امنیتي مشاور حنیف اتمر او نور چارواکو ستړي مشر ته ورغلي ول. هندي وزیر اعظم د پارلمان ګډي غونډې ته هم وینا کوي او دا محل دا غوي نوموړي وینا روانه ده چې څنګه دا غوي وینا پای ته ورسیږي په دغه په اړه به تاسو ته نور تفصیل درکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې د هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ پرانستې او وینا یې کړې ده. د هند وزیر اعظم د کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې کارپوهان سوي له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې ورو.
د هندستان وزیر اعظم هاوس لخوا په سماجی ویب پاڼه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی په یورزنی سفر نن سهار وختي د روس نه کابل ته ورسېدو. نریندرا مودی په داسې وخت کې د کابل سفر کړی چې دوه ورځې وړاندې هندستان افغانستان ته درې روسی ساخته MI-15 هلیکاپټرې ورکړي دي. پاکستان کې کارپوهان دغه سفر ته په کم نظر ګوري او آیا د نوې ډیلی او کابل ترمنځ دفاعي مرستې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو سر غورځولی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو دا کارپو او پاکستان افغانستان په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
د افغانستان لپاره ځکه مهم دی چې افغانستان ته د هر یو هیواد د مرستو ډیر زیات ضرورت دی، فوجي، اقتصادي او دغه رنګ نور، ځکه چې افغانستان جنگونو ډیر زیات ځپلې دي. زما په نظر باندې دې ته په یو مثبت انداز کتل پکار دي. البته که د چا دا شکونه وي چې کېدی شي د افغانستان خاوره استعمال شي د بل هیواد په اړه، بیا دغه رنګ اندېښنې به افغانستان مهم لري. او دا هر یو هیواد نظر هم دی چې هغه خاوره کا د پاکستان دی، کا افغانستان دی، کا هند دی، هغه د یو بل هیواد خلاف استعمال نه شي. زما په نظر باندې سفر ډیر زیات مهم دی او دغه سفرونه نور به هم شي.
همداراز د نړیوالو چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د افغانستان او هند تعلقات ډیر پخوانی دي. د زیاتوي
ما خیال دی افغانستان چې کوم تعلقات هند سره لري، هند وسره ډیر لوی مخکې مدد کړی دی. اندرا گاندھی هسپتال یې جوړ کړی دی، هلته سړک یې ورته جوړ کړی دی او تجارت هم وسره کوي او زمانی نه کوي ورسره نن نه نه کوي. بل افغان حکومت ته ډیر زیات د هلیکاپټرو ضرورت و، ولې چې ایئر سپورټ چې دی امریکي فوجونه ناتو فوجونه چې کله وته د افغان فوج خو جوړ کو هوائی فوج نو دې لپاره اغي لا د هلیکاپټرو ضرورت دی او هند ولا هلیکاپټرې درې ورکړي څلورم بوله ورکوي. بل چې هارت آف ایشیا کانفرنس کوم شو نو افغانستان کې امن راوستو لپاره او د حکومت مرستې د ټولو اعلان کړی، به شمول هند اعلان کړی دی.
د ذکر دا چې تیر وختونو کې ہندوستان افغانستان تا د پوز د روزنې وړاندیز هم کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیدا تاسو غوږی درنو ودونکو د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بعد رواني میاشتې پر دشتمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانځي. تیر مازیګر د وزیر اعلی د سوګند پورته کول وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د ده حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغه بلوچ ملت پالو سره د روغ جوړی خبرې وکړي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال اډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر یې په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنځمبه په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
زما
په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړي، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزی حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسله هم هواره کړي او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي.
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په عین کې ځننه خبرو تر راځي زبرته هر کلی وایم دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوریت لارې دی د خلکو خدمت وکړي
خدمت کوي یم پر آکی
تر دې ورسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اتسکسی له نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری څخه سوګند واخیست چې تر هغه ورسته نواب ثناء الله زهری د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میاشتې کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري ښارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو ودونکو په رپورت کې مې واوریدل چې نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه سوګن پورته کړی دی. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ په مری کې له شبې موافقې سره سم د بلوچستان نوی وزیر اعلی شو. د مشال اډیو خبریال نیاز مساخل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصرالله زهری سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د ثناء الله زهری له منتخبېدو څه هیلې لري.
دونیم کال چې کوم حکومت سوی دی یو بهتر حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن و امان بهتر سو، تر ډیر حد بهتر سو، هوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دونیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سره سب سیړون کې په دې نظر دی چې ډاکټر مالک سره ستاسو خپل منځي همکاري زیاته و، آیا له ثناء الله زهری سره به هم دغه همکاري تلک به سیړون کې به محسوسوي؟ کسنګ
درو ګوندونو یو اتحاد، یو سیاسي اتحاد دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي ار اتحاد چې کړی دی په مارشل لا کې، کسوي دی ایم ار ډی په شکل کې، کبیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوي دی، کدا پونم په شکل کې سوي دی. په هر اتحاد کې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی، په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارټي سوی اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سوی اتحاد دی. نو پښتونخوا ملیون پارټي ل خپل اتحادیانو سره په اصول به ټینګ روان وي.
وزیر صاحب، وزیر اعلی خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
برداد چې کم ډپارټمنټونه کمی موکمې د کم پارټیانو سره دی، هغه به دغه پارټیانو سره وي. اوس د پارټیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوی کسان. په دې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي، نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی وو نصر الله زهری چې مشال لډیو سره مرکه کوله. درنودونکو د مشال لډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغه سیمو استازي وای د ګول یا دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجګوله پریدی تیر ورځ مشال لډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینی استازي د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي خو ځینی مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینی خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. نور تفصیل د یو وړکې د میروستو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپلمنځي اختلافات ختم کړي. دا خبره په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجی شاجګول افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نوموړي زیاته کړه،
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرینډ الاینس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی، هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زمونږ د تیم مثالانو دا زمونږ د قبایلي عوامو مثالا مونږ عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی مونږ یو بل کنوینس کوو چې 28 تاریخ باندې به زمونږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلیمنټیرین د اونیس چې مونږ سینیٹر او نیشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کوم فاتا ګرانډ الاینس را کوم تړلي خلک هغه وو ټول پکې
شاجګوله پر دی ویل ځینې قوتونه غواړي چې د کوالی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټې پورته کړي د دې په خبره د فاتا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاتا په ملکی بهر ورګټ کړي بلخوا د فاتا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سینټ چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دا کوم دغه حالې ځلی شروع دي چې په سنت څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارتا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل دا اصلاحات ونی شو کوم اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پاتا سیاسي اتحاد ده
اخونزاده چټان ده هم ویل چې مراتب یافته طبقه ځینی خلک راپارول دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې د فاتا سیاسي اتحادې مقاصد ته زیان ورسوي بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي نوموړي زیاته کړه
فاتا باندې خو هر څوک سیاست کوي په پارلمان کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاتا د الف د دې نه خبر نه دي خو سیاست پې کوي نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو خو ولې بس په هغه شي باندې په کار دی چې د څنل سړی خبر وي نو زه نه وینم داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاتا په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل غوسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاتا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي
د قبایلی سیمو استادو او د فاتا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په دې وروستو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپلې سفارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړې دي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپلې سفارښتنې حکومت ته ورکړې دي خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال اړوته ویل چې حکومت دې نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دي عملي کړي لنوموړي به پختلی چې د قبایلی سیمو په اړه د وسنی وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري
پاکستان کې او زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټي دا چې کوم سچویشن دی نو بس هغه موږ کمیټې نه جوړو کنه اکشن نه اخلو زمونږ د کمیشن چې کوم هغه دې ته موږ ریفورم نه وایي دیس از انټرم رپورت زمونږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی نو دیس از بیسیکلی انټرم دی دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی هغه سټپ وایز دی چې فاینلی هغه به دا فاتا سټیټس ډیسایډ کوي نو هغه د فاتا خلک په خپل ډیسایډ کوي کو هغه رپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشن دي کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته ځکه چې هغه مونږه فاینل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتا خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم دا وی خو خدای نه دی په مطابق دی هغه دی سیټ کیږي
مزرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاتا چې کم کمیشن دی که په دې هغه ته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړي دی تر اوسه پوري هغه کې څومره پرمختګ شوی دی
کنه زمو خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنیسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په هغه کې چې کوم د سیکریټریټ او د یاد ګورنر هاوس والا چې کوم ریفورمز دی هغه اولریډي چې شروع شوی دي او د دې نه علاوه چې کوم کو تاسو وګوره نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفورمز کې ورکړي نو پای خو اولریډي کار روان دی خو روان شوی دی خو مخه شانت دي نور داسې لکه دا چې کوم د کوئک امپاکټ والی دي د یونیورسيټانو اعلان د یونیورسيټي جوړول یونیورسيټي اولریډي ځمکه اکوایر شوې ده
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړ کړله اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډی تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي؟ دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل په کار دي زموږ ریفورمز چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت شي چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشن ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د کوم مین سټیک هولډر څخه څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز په کار دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلل پکار دی کیپاسټی بالکل پکار دی او هغه د پر کم اس کم دوه کال پکار دی هغه پلیز وایس کی دی اته د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شته موږ په فاته کې دا کول غواړم د دې چې د ګلګ بلتستان حالم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان لم انو چونو هغه ټول واپس شو کنه یو چې سو پرې پولیټیکل ویل نه وینو دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیان دی جوشي اسم نه لګي
د فاټه د اصلاحاتو کمیشن پخوانی غړی او صوبای پخوانی صوبای وزیر مسرت قدیم چې مشال رډیو سره ځانګړي مرکه کوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسو وګورئ دا د مینه وړاندې څنګه تاسو یې اوریدل د قبایلی اصلاحاتو په اړه روبوټون تاسو واوریدل په همدې موضوع له پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانی خپل اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي لیکن وایي له لسیزو راهیسې د قبایلی د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به یې هم وربدل کړل شي خو پکې یو وعده هم نه ده پوره کړل شوی. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولسته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلی سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي اثر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي عملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په سلا د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 تنی کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوه غړي ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه سلا اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به سل استر اوړنې ولري. د ورسپانې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یو دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دویم دا چې دا سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پښتونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورسپانه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګران دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رای اخیستل ډېر مهم دي خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاق رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي کنه وي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته تاسو وګورئ د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناست دی. هغه نه د خبرونو لنډیز به واورو. هندای وزیر اعظم نریندر مودی وایي افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی شي چې د پولې هغې خواته د ترهګرو ځالې وتړل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یې د افغانستان راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کوي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 96% کمه شوې ده. چارواکي وایي امریکایي الوتکو 13 ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ 2 ځلې بمباري کړې ده. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیه سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې د اول انقری غوښتنه وکړه چې سرتیری دی له عراق وباسي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د 13 میاشتې بریدونو په تړاو 9 مشکوک کس نیولی دی. د دې کس نوم عبدالله دی او 13 کلن دی او د بلجیمي وګړی دی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د تیلو د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولسه د ګیس سهولت په سمانه ملاويږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم. د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خود دلته داسې بندوبست نوی او اولس پریشانی سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د حل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکي په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس ذخلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده. خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په 13 ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت طبي سهولیت نه ترلاسه کول له وجې مړ شوی ده. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دې نه مختلف نه دی. هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانوي انډیپندنت ورسپانو لیکنی راخستې دي. ډان ورسپانو د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورسپانو د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورسپانې لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بے طرفه پاتې شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورسپانې لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلا مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورسپانې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورسپانې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې وي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورسپانې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورسپانې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورسپانې زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورسپانې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لري تاسې غوږی ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په نړیوال ټولنی غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو پایپ لاین به له افغانستانه تر پاکستان و هند غزبل کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د گازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او د اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
او همکاري منطقوي در نظر بگیرن.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغه چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنی روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې با باختر پوهنتون تکنیکی مرستې کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو څخه امتحان واخیستل شو. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې ورو.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزدکړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر پوهنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلان راچول شوی. د باختر خصوصي پوهنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی او د دغه کسانو موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطح باندې وروزی چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیلډ کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کونکو لپاره په زیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیا الحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
موږ اداره انشاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتې په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغيږي دوی په مالي شکل سره کولای شي د آی ټی په فیلډ کې د ډیټابیس په فیلډ کې د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې ټولنې ته وړاندې شي او دوی خپل کارونه
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګ شي.
نوم مې خالص سفیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کولو جوګه وګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی په خپل حال د بیسیس د سلورم سینما مسلې دومره خسته پروګرام د لپاره باید ډیر کسانو نیول شي. ننګرهار خو وخت ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر ماشینې دلته اوسي دوی ته باید 50 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس له ننګرهار نه علاوه په هرات کندوز مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
مشال راډیو تاسو غوږی پولیټیک ټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې ورجنګیده خو د هغه هیواد شخړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت او د امریکا لپاره ډیر مهم دی ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسله والې ډلې موجودې دي چې په پراخ کچ ورانۍ کولی شي. د مقالې نورې برخې نجیب عامر ناورو.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ مده زر ختمه کړي خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه رارسیږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسي کسانو وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري ووژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیک کې دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خخولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخوانی پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی. په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورول شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه څه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کېږي چې امریکا به په افغانستان کې خپله اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډېر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسېدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کې د ځکه چې ناټو له 100,000 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه وستي او افغان سرتیري لا هغومره نه دي روزل شوي چې دا غوځي ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم خارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی، د امریکا او ناټو هوایي ځواک ته باید د اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2010 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې له دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو د روزلو کار مخته وړل شي.
نجیب امیر، چې تاسو د پولیټیکو مجلې د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولو، د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په خوست کې غلام خان بندر ته د نوري فایبر غځولو نوې پروژه پرانستل شوې ده. د دې فایبر اوږدوالی به شاوخوا 33% وي چې مالی سرچینې ورته نړیوال بانک برابروي. د خوست والی وای له دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژې کارونه بشپړ شي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
که څه هم تر اوسه په خوست کې د انټرنیټي خدمتونو کمزوري بهیر په مهمو ستونزو کې حسابېږي، خو چارواکي وایي چې د نوري فایبر د پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې په دې ولایت کې انټرنیټي خدمتونه چټک او با کیفیته شي، بلکې ترڅنګ به یې په نرخونو کې هم کمښت راشي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د غلام خان بندر د ګمرک تاسیساتو ته د فایبر نوري د شبکې د غځونې د کار په پرانیسته کې وکړې. غلام خان بندر ته د نوري فایبر د شبکې د غځونې پروژه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په چوکاټ کې د فایبر نوري د پروژې نوې برخه ده، د 33 کیلومتره په اوږدوالي به د نږدې 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د دې پروژې د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې په دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژه بشپړه او په اتمه نقطه کې به افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره واصل شي.
د دغې پروژې په تکمیل سره به د خوست ولایت د غلام خان د ګمرک له ادارې سره فایبر نوري د لارې وصل شي. تر څنګ د دغې پروژې په تکمیل او تطبیق سره به زمونږ د نوري فایبر پروژه تکمیله او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د ګاونډ هیوادونو سره وصل شي.
په خوست کې د انټرنیټ څخه ګټه اخیستونکي تل د انټرنیټ لیټیټ کیفیت او لوړ قیمت څخه شکایت کوي. همداشان د 15,000 لاینه ټلیفون پروژه چې باید 2 کال وړاندې د خوست په ښار کې تکمیل شوی وای تر اوسه نه ده فعاله شوې. د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ګلابیب شاه دا ټول کارونه په فایبر نوري پروژې پورې تړلي بولي.
د فایبر نوري د پروژې په اکمال سره به د انټرنیټ په کیفیت کې او په قیمت کې بالکل تغییر راشي. یو خبره بل دا ده چې د دې پروژې په تکمیل سره موږ یوه بله پروژه چې 15,000 لاینه ټلیفون دی، ډیجیټل ټلیفون دی، لایندار ټلیفون دی، هغه هم په دې پروژې پورې تړلی ده. دغه سره زموږ د 3G سیستم د سلام سل په سلو کې فعالېږي.
یاد دي وي په خوست ولایت کې خلک او انټرنیټ کاروونکي د دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونو د پوښښ او اړیکو د خدمتونو او کمزوري انټرنیټ څخه په وار وار شکایتونه کوي. خو په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د بېساري پرمختګ سره سره هم له تېرې 1.5 لسیزې راهیسې خوستیان د مخابراتي خدمتونو څخه راضي نه معلومیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اور تاسو غوږی په پیښور کې د قبایلی سمونچارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغه سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ډیره کم شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند چې راتلونکي کال به له قبایلی سیمو د ګوزن ناروغۍ وایرس به په بشپړ توګه ختم کړي. شبیر مجان نور تفصیل سره.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتی ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 1.1 وه، ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن
پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خود کمپین د پر ټیمونه یی کمپین ختم شي، ټیمم ختم دا نه د دې د مون پرمننت کسان واخسو لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچې دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې اور توی د ډیسټریکټ پېښور کې دی، پکې شامل دی خیبر ایجنسی ده او جلال آباد پورې ده. نو دې ځکه اوس دا وایرس مون دې ځکه پاتې شه، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شه، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټی پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کول شي، او کچر دولس مرسته ترلاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. وی په عام ولز غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسې دا په دې پولیو فوکس ور کوي، نور مرزو خیال نه کوي. نو دوته د مې کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شول کې چې کم ختم کړي. نو مین فوکس زګاري چې دا ختمي دوه مرز زنه مرز ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ دیر د پولیو کیسونه رامخته شوي دي، چې پکې 14 د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دا شمیره د 300 سیوا شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لري تاسو وګورئ، ډان او رسپانه وای په هغه هواد کې د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملی کول لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دنیا تو مضمون له خونې کار واخلي. د رسپانه په خبره حکومت باید د سخت دریځي مفکورې مخنیوي لپاره جګدي اقدامات وکړي. د مقالې نورې برخې د یو وړو کې د میرستو
په ډان ورسپانه کې لیکوال آی رحمان په یو مقاله کې لیکي، قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنې خپرې شوې، خو د حکومت لخوا په دغه تګلارې عمل کول په نظر ناراضي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپل لار خطا کړې ده، او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي، او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکورې مخه نه ده نیول شوي. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوساما بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر ویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو، او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دي، مقامي او بهرني شننکي دواړه په دې اند دي چې د ورپکو نظریه عام ولسته د رسائی مخه ونیول شي. په دې لړکې لړیر مودې رئیس ریاست خپل دریز وړاندې کوي، خو څه معقوله جواب یې نه دی ورکړی. قسم د فوج لخوا د سخت دریزۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي، خو حکومت لپاره کار ده چې دی ته په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوردونکو، د پاکستان سپر لیگ په نوم کرکټ سیالو لپاره په هغه هیواد کې 15 لوبډلې جوړې کړل شوې دي چې پکې د پاکستان کرکټ ټیم او نړیوالو لوبغاړو په ګډون نوي لوبغاړي هم شامل دي. د سپر لیگ سیالي به له فروری میاشتې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړی شوی په 15 ډلو کې د پېښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشري به یې د کرکټ کامی لوبغاړی شاهد افریدی کوي. د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض، کامران اکمل، محمد حفیظ، جنید خان، کریس جورډن، ډیرن سیمی، تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي. په نوو لوبغاړو کې افتخار احمد، صہیب خان، تاج ویلی او رضوان د پېښور نه، مصدق احمد د نوخار، عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګرنه دي. د سوات عمران خان جونیئر چې په قومي سطحې په شلو ورځ میچونو کې برخه اخیستې ده، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېره لویه موقع میلاو شوې ده او کوشش به کوي چې ښه نښه لوبې وکړي. دی وایي
لایف کې د نظم به دعاګانې کولې، د کور علوم دعاګانې، مور پلار دعاګانې چې مطلب پی ایس ایل یو داسې پلیټفارم دی چې د دېنه د پلیر ته لږ فینانشلي هم لږ ښه دغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیر سره د ګیم کول یو غټه خواهش ده هر کلاړي ګندې کې د دنیا هر پلیر دی هر یو پلیر سره ګیم کول ده هر پلیر ده هر ریټر ده وټ خواهش او هغه خواهش ما بس الله پوره کو آیو ان ډیر زیات زیات جوینه د پی سی بی او د ټول ریجن منیجمنت پېښور د می ډیر زیات شکر گزارم چې هغه باندې ما اعتماد وکاو سپیشل لپاشل ور کټګری کې سره
د پېښور سلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وایي چې په دې پلیټ فارم با په نړیوال کچ لوبیدون کې لوبغاړو نه د کرکټ زده کړې تر لاسه کوي. د پوینا چې دې سره په نو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي.
زمون سپځي شوق خو د پله نه و زکه چې کور کې و مونږه لوبي کوله بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زمو شروع شو بیا ور سره زمون د های سکول سره بیا کالجون نو بیا یونیورسيټي نو مونږ لوب وکړه بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو غیره بیا ریجن او بیا دیس از زالو دې ټیم ته د هر چا یو ارمان چې راشي ټیم ته مونږ ډیر خوشاله ان شاء الله سوالن په 20 کې مونږ غواړو چې په 11 کې راشو لوبي ګوره په خوره لپاره لوب وکړو.
د ذکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړخه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 ملیون ډالرو خرڅې شوې وي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کوټه، کراچي، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې به په شارجه او دوبی کې سلیری شلوبې کوي او دا به د 14 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری به لوبې سرته رسي.
رابع اکرم خان بچی تاسو رپورټ وړاندې کول. درنو دغه په خبر کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه شروع لو ورځ رئیسی مراسم او لوبي پیل شوه دي چې د دسمبر تر 10 منټه به روانې وي. په لوبي کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالي کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپل سیمو ته ستنېږي. د مشال اړې خبریال فرهاد شینوارې له دغه ځای دا رپورټ را لګلې دي.
د لوبو دغه میلې په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن یو سٹارټ شوې ده کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع ده د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
یاره مو ډیر خوشاله دلته مو خو ماحول ده یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیمې دوه پرې ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو.
د مومند جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدمه چې په دې کې
دا اتلیټ چې کوم دی هغه هغه ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خخه اتلیټ پکې دا یو کمپټیشن شو خخه اتلیټ پکې مخه تراله یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شو کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړی جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور ګیمونو زموږ سره خپل دستر غلې د باجوړ له موږ تقریبا 175 دستر غلې سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره څونه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دغه پلان زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم ګیمونه کیږي وغو څه محسوسې دا غو موږ ډیر ښه پیل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن چې موږ به د پاټا چمپیون به راځو باجوړ ته خپل د پاټا اولمپیکس گیم چې کم ټرافي ده
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او قبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي او په اخر کې به د خیبر جنسي پلوړګي کې یو لوی مشاعره هم د دغه میله برخه وي. فرحات شینوارای مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک